السلام عليكم.
وعليكم السلام. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زما نظر داده ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
احمد شیبریم هر کلی موکوم چهار شنبه یعنی نن ده نوامبر شپج بیشتمه ده منظم و دوامدار ترانسپورت نریوال ورسته. د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ له دوو کلونو راهیسې رسمن لمانځل کیږي. د 2023 کال د می په 14مه ملګرو ملتونو پریکړه وکړه چې هر کال دی د نومبر 16مه د ترانسپورت نړیواله ورځ وبلل شي. د دې ورځې درې مهم اهداف یاد شوي دي: د ترانسپورتي سیستمونو اهمیت ته د نړیوالو د توجه زیاتېدل، د چاپیریال ساتنې او اقلیم د تغیر مسالې ته توجه، یعنی ترانسپورت څومره اقلیم ککړوي او څرنګه مخنیوی کېدای شي، او درېمه د ترانسپورت په برخه کې دوامداره پرمختګ. افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم ښاري ترانسپورت نشتوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی د جدي ستونزو سره مخامخ کوي. په دې اړه د سجرډو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر شپږم ازادي راډیو ته وویل:
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته، دا خو یو شخصي موټر یو لس پنځلس، بیا شخصي موټرې کله یې کله نه، مریض بیا هم داسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي، یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکي ظهور کریمي ازادي راډیو ته وویل:
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې د دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډېر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000 1000 روپۍ درنالي دوه طرفو.
ته دې تر څنګه افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډېر زیان منونکو هیوادونو لډلې دي. چرته چې سیلابونه او ځمکه خویدنه لا لوړان دي، ډېر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې یې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمېر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي، او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکي نور الله وویل: په پلازمینه کابل کې بیا یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مدیر رئیس په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې، بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼه ګوڼه زیاته کړې. د کابل ښار د اومې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
سرکسوزی و میک سال در روز
پس سرکونو یو ساعت کار کیگی او نور در ویش ساعت کار ولاروی، لده حالت نمیشتی تیریگی، خدا سرکونو جور نشول، د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسیدلی، بل دا چې خاورې او دوړې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې ساري وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورت وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سونتوکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د منظم او پایداره ترانسپورت نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورت نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي، بلکې د هېوادونو ترمنځ نړیواله همکاري بازاری او سوداګری هم پیوړی کوي. دغه سازمان ویلی چې ترانسپورت د اړیکو خکولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانهي غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورت او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
د منظم او دوامدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په اړه مو راپور اوریده. په دې خبرونه کې مو میلمه ده د افغانستان د ترانسپورت په سرت بخانه ویان فیزي سدران. د دوی هرکلی کوم. سدران صاحب، خبرونه ته شر اخلي که لومړی له تاسو دا واورو چې اول به شارونو تراسو، په شارونو کې د افغانستان د ترانسپورت مشکلات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شپر صاحب، تاسو تاسو تخنیکي همکارانو ته او سره په څنګ کې تاسو د وزیر راډیو ټول درارو او دونکو ته سلامونه وکړل وړاندې کوم. یو څه چې د تاسې وړ دي، زه د ترانسپورت وزارت مطبوعاتي سلاکار وم او وایم دي کوم.
هو بخښه، مهرباني.
مهرباني تاسو پوښتنه وکړه.
ما پوښتنه هم دا وه چې زدران صاحب، چې که چېرته لومړی د افغانستان ښارونو ته راشو، د افغانستان په ښارونو کې ستاسو په نظر د ترانسپورت عمده ستونزې که چېرته یو څو ته تاسو اشاره وکړي څه دي؟
یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوم شیبر صاحب محترم. د هغه هیواد چې 50 کاله جګړه یې شاته پرېښي، بې له شکه چې په هغه کې نه یوازې ترانسپورتي ستونزې بلکې د ژوند په ټولو اړخونو کې ستونزې موجودې وي. افغانستان هم دغه مزل وهلی دی، دغه د جګړې ځپلی هیواد و. په جګړه کې هغه د پښتو متل دی، وایي آسونه نه سربېږي یا آسونه نه چاغېږي. نو افغانستان هم د دغه بدبخت کورګډې جګړې له امله چې د پردیو له لورې په افغانانو باندې تپل شوي وه، متاسفانه زمونږ ټول هغه بنسټونه، هغه معیارونه چې په معیار بیا برابر وي، د هغې جملې ترانسپورت هم متاسفانه چې د فاجعې وړ لا تر اوسه زه بولم، د کابل ښار او د افغانستان د نورو لویو ښارونو ترانسپورت بیخي معیاري بڼه نه لري، د معیار په برابر نه دی. اصلا زیات ستونزې په ترانسپورتي لحاظ دلته په افغانستان کې موجود
په مشخص ډول. زدران صاحب، یعنی څه ستونزې موجودې؟ مثلا د کابل ښار ته که چېرته راشو او تاسو جګړو ته اشاره وکړه، په جګړو کې هغه برقي سرویسونه تخریب شول، په جګړو کې ملي بس خراب شو، سیستم یې ګډوډ شو، لیکن بیا د جمهوریت په وخت کې ځینې قراردادونه وشول، هند ځینې ترانسپورت بسونه افغانستان ته وسپارل چې په هغوی کې هم ازادي راډیو ځینې راپورونه لرل چې درغلی او دا خبرې هم پکې وې. لیکن په مجموع کې که چېرته ورته وګورو، یوه ستونزه دا هم ده، ولس هم همکار نه دی. تل فرضاً په ملي بسونه چوکۍ خرابوي او یا داسې چلند نه ورسره کوي لکه دا چې د دوی خپل وي. نن سبا مشکلات پسې کې دي.
تاسو وګورئ، راشو د کابل ښار نفوس ته راشو. کابل یو وړوکی ښار و چې ورته راهي شو، او تقریبا د نیم میلیون کسانو یا څه باندې نیم میلیون کسانو لپاره دغه یو داسې ښار و چې پاک ښار و. په مخکې فضا دلته د ښار ډېره منظمه پاکه وه. دلته لکه تاسو اشاره ورته وکړه، مونږ ښاري بسونه درلودل، ښار ډېر منظم و، ټکسیان پکې چلېدلې. اوس که راشو تاسو ښار ته، ښار په هغه رقم باندې ښار نه دی پاتې شوی. که تاسو سهار وغواړئ چې وظیفې ته ځان ورسوئ، متاسفانه په ټاکلي وخت باندې تر څو چې د سهار ډېر وختي حرکت ونه کوي ونه رسېږئ، تاسو نشئ رسېدلی. دلته ترافیک زیات دی، بیروبار زیات دی، ازدحام زیات دی. په کابل ښار کې متاسفانه غیر پلاني ساحې ډېرې دي. سړکونه په مخکې وختونو کې تاسو په تېر جمهوریت کې تاسو خپله شاید لیدلي وي، دلته به راغلي یاستئ، تاسو به لیدلي وي چې سړکونه بند و، خلکو غرفې پکې جوړې کړې، خلکو سړکو کې کراچۍ درولې، خلکو سړکونه حتی که درته ووایم چې د پیاده راو لاره به پکې پیدا کړې، پلی سړی پکې لاړ شي. اوس د زیات ازدحام له امله د ترانسپورت په پیسه کې که ووایم چې خلک بیکاره دي، اکثره خلک لا تر اوسه پورې هغه اشتغال او هغه چې بیدوی لري نشته، اقتصاد ځپلی دی، بیرونی هغه دی، بندنی هغه په مونږ باندې شته دی، تعزیرات په مونږ باندې شته دی. اسلامي امارات هڅه کوي په کابل ښار کې په غیر پلاني ساحو کې دغه تفصیلي پلان یې اعلان کړی دی، د سړکونو د ایستلو، د موانع د لرې کولو، د سیمټي دیوالونو د لرې کولو. بیا هم د ښار کنټرول له کنټرول نه، د ټرافیکو د کنټرول نه، یا د ترافیک پولیسو له کنټرول نه وتلی ښکاري راته. په دې کې ښاروالۍ هم امیده ده، ښاروالۍ هم باید په خپل ځای کې اقدام وکړي، هغه ترانسپورت وزارت هم حاضر قیاس ورسره ممید باید په دې برخه کې هغه ارګانونه چې خاص او مشخص وظایف لري باید دغه سر ته ورسوي. او ښاریان پخپل تر سوچ مون کارخاري کلتور په سلام رات نو کوم پخپل خاري اندلته لاس په کار نو شو د حکومت سره پلاتړ نو شو او لاس ور نو کو فکر نه کوم چې زر تر زر دغه حالت کنټرول شي تاسو به خبر یاست چې پوس کې د کابل ښاروالۍ ورسره په څنګ کې نور نهادونه امنیتي نهادونه هڅه کوي سړکونه پراخیږي د ټیکسیانو لپاره امرونه ورکول کیږي ترڅو د ښار بیرته منظم هغه مسیر ته راوګرځي مګر متاسفانه چې ترانسپورت دومره زیات شوی دی یو څوک بیکاره وي او $2,000-$3,000 کلک پیدا کی دلته زړه او پرسودا هغه موټر اخلي بیا په لاینونه کې شالیږي ټیکسیان شکایت لري سرویسونه اصلا دلته بسونه موجود نه دي هغه دولتي سکتور تاسو مخه اشاره درلوده مونږ ملي باس درلوده ملي باس کته پشمار یا نه ملي باس کشیر ته تاسو وګورئ چې بیا لاین کې چلیږي اصلا د دولتي سکتور د ملي باسونو لپاره یا د عامه ترانسپورت لپاره دغه ترانسپورت لپاره چې هوا پاک وساتي خلکو محیط پاک وساتل شي او خاري نظم مراد کړی شي متاسفانه دلته لا تر اوسه پورې هغه څه نشته او خلک د جوګان نه دي یا د وطن د جوګان نه شوی
تاسو چاپریال ته اشاره وکړه د دې ترانسپورت نړیوال ورچل منزل کې شي په مقدمه کې مادي ته دا خبره یاد کړله چې ملګری ملتونه وایي چې یو علت چې دا ورس په نړۍ کې منزل کې شي یو علت هم دا ده چې چاپریال د ترانسپورت له ستونزو خوندي شي په جنو هیوادونو کې او حتی د په افغانستان کې د سولې په کلونو کې داسې یو سیستم روانو سي کوم موټر سره بهر راواردي شي باید په کال کې معین موټر افغانستان ته وارد شي او په څه ډول او څه نویات باندې موټر وارد شي دیشي له دې سره مرسته کوله چې موټر ډیر نشي فکر کوم دغه دود دغه د جنگونو په کلونو کې او بیا د جمهوریت په وختونو کې بيخي مات شو تر اوسه پورې لا فکر کوم چې زاړه موټر خلک له بهر نه راواردول شي هم داسې ده
بله کاملا تاسو په حق هستی په دې خبره کې زه در سره متفق یم که تاسو راشي وګورئ زمونږ ګمرکونه وګورئ د هرات ګمرک وګورئ نور ګمرکونه په څنګ کې چې د کومې لارې دغه موټر واردېږي د ټیټ ماډل موټر یو څو وخت لپاره اعلان وشو چې دغه موټر باید له کار لوېدلې موټر اطرافو ته باید ووځي مګر متاسفانه چې دلته بیا هم هغه مراعت نشو او اوس دلته کراشه هغه ټیکسیان وګورئ متاسفانه د یو ښار لپاره د کابل په شان د یو لوی ښار لپاره چې دلته په ګڼ شمېر نفوس په سلا اوسېږي دغه لپاره هغه معیارونه چې په نظر کې باید ونیول شي متاسفانه نه دي اوسانه نظام ډېره هڅه کوي تر څو دا وکولی شي دغه معیار ته راوګرځوي دا یوازې دغه نه ده په لویو لارو کې تاسو شیپر صاحب بهتره معلومه ده چې په لویو لارو کې زمونږ اوسانی یعنی د جمهوریت په مهال کې د جګړې په لامل تلفات زیات وو په اوس کې متاسفانه په ډېر تعصب سره زه باید ووایم چې په لویو لارو کې هغه ټکرې او هغه چې د موټرو ترمنځ راپېښېږي لکه د کندهار او د مزار او د جلال آباد او هغه نور لویو لارو کې د خوست او پکتیا په لاره باندې چې متاسفانه هغه تلفات بیخي زیات دي نه سړک معیاري موجود دی اوس کې مثلا طالبانو یا اوسنی نظام د هڅه روانه کړې ده چې د کابل تر هرات پورې د وسړک باندې معیاري سړکونه باید موجود وي چې پیس باید موټر ولري د خپل سرعت نه د ټاکلي اندازې سرعت نه باید تیز لاړ نشي خو دا تر څو د افغانستان ترانسپورت په افغانستان کې په کابل کې په نورو ښارونو کې په مجموع کې په ټول افغانستان کې ترانسپورت معیار تر هغه څخه فکر کم چې وخت لرو دی ګټه
تاسو بله
د سپاره باندې تاسو وایم
مهرباني
دا سفر سودا او زړه موټر دلته موجود دي چې د لوګې له عمل کله چې زی په غسړه کې بل موټر لار نشي کولای متاسفانه د ناقصې ته دوی توجه کړی دا هغه تاسو خبره ده چې دا خلکو کې زیات فشار راشي دلته خلک د لوګې او د فقر سره لاس او ګریوان دي دولت ډیره هڅه کوي چې خلکو ته کار پیدا شي دغه کار د شتون په هغه کې دغه ملوثه فضا په اصطلاح په هغه کابل کې ښکار کې د اوس چې زه اوسې کوم که تاسو وګورئ ډېره دغه فضا دومره ملوثه د شتون لوګي او دوړې نیولې ده
د لوګي تر موضوع پورې ځینې دا هم وایي چې هغه ډېر لوګي کوي رکشاوي او په افغانستان کې رکشاوي زیات شوی دي په ښارونو کې
او په ډیر کارونه کې مثلا خوست دی کندهار دی او دغه نور
جلال آباد په شمال کې کندوز دی
او د رکشاو اندازه به هیڅ حد نه وته د اته د کابل ښار لمنه ته چې د احمد شاه بابا مینه ده په دغه مناطق کې رکشاو بيخي که وایم چې موټر لپاره اصلا په سړک باندې ځای نه پیدا کیږي رکشاو زخت زیات شوی دی او بل هم دا نه کسر چې په دغه کې واب معیاري تیل دلته نه وارد دل هغه تیل چې باید په معیار برابر وي لوګای ونه کې لوګای تولید نه کې او کاربن تولید نه کې هغه تیل اوس اسلامی امارات اوس بیا ورې چې په وار وار ایران ته غیر معیاري تل هغه تل چې په اصطلاح کاربون تولیدوي هغه تل چې لوګای زیات وي هغه بیرته مستردوي د هغوی لپاره په اصطلاح چانځایونه یا لابراتوار جوړ کړي چې هغه پلته ازماینه شي او راشي. خو دا چې اسلامی امارات اوس نړیوالو بندیزونو سره لاس یو ګریوان دی په هیواد کې خوشبختانه چې جګړه نشته هیواد اوس د سوکاله دی آرام دی. تاسو وینئ چې زمونږ له ګاونډ سره اوس دغه شته ستونزې هغوی هغه د تېره شپه په کونړ ننګه او په خوست او پکتیکا کې بمباردونه وکړه زمونږ بلکې
ووژل
او د نړیوالو تعزیراتو دغه خپل اثرات دلته موجود دي. خو تر ډېره بریده خلک د کابل ښاروال لکړنو په چې د میرای سره سړکونو جوړول دي او خلکو ته په اصطلاح دغه اوسانۍ ګڼه ګوڼه چې خلک نشي رسېدلی مړې ته ژوندي ته شاپخانې ته یا په کوم بل ضروري او اړین کار چې په خپل وخت نشي رسېدلی په دې رابطه د ښاروالۍ ګامونه ستایل کېږي او په مجموع کې په اقتصادي برخه کې د لویو سړکونو په پانګونه باندې د اسلامي امارت هغه پالیسي چې اوس یې راخیستې ده او سړکونه معیاري کوي جوړوي لویې لارې جوړوي دا د ستایلو وړ ده. مګر په کول کې کله خبره ده توکو ما مشکله به وي چې مونږه زر تمه ولرو چې د افغانستان ترانسپورت معیاري وي او مونږ د یو معیاري ترانسپورت په نږدې وخت کې ولرو.
زذران صاحب مننه یو اوریدونکو کیمرا سره ده مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو ری مهرباني وکړئ.
خدای دې مان قبول کړم محترم اسما سروان صاحب سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړو شروع جوړ بس
په خیر راغلی زه شیبر يم له تاسو سره مهرباني وکړئ.
قربان سمایو سلام تاسو مرمنو تمام شبر صاحب محترم عبدالحاد تعلیم د هلمند څخه محترم احمد شبر صاحب واکن لکه ملمنو چې اشاره وکړل نومر د حکومت د اتستای چې مثلا د تړکانو د غلارې برابرۍ کې سره دغه کې د ترانسپورت کارو قطار برابر کې خو کزه راسم د هلمند ولایت کې شبر صاحب محترم د تړکانو حالات در سره شریکم د غلارو پاړون نظر در سره شریکم په خدای باور وکړ کسړې پیدا لا پتلای یعنی مستقل اکړې نس باندې چلوالي نظمر د حکومت غوښتنه دغه د چیواز نه د هلمند سړکان یعنی په ټوټل افغانستان کې سروي وکړي چې هغه غټ سړکان مثلا د ترانسپورت لارې ور برابرې کړي او دغه دمبرونه سم کې شبر صاحب د چمپونه په خوا باندې جوړ کړي ولا د کندهار او د هرات غټ لار عمومي پر دې شبر صاحب کستا سیادي په خوا دغه نه مرجوب نه کېدلې دونه ټکرونه نه کېدل لکه وس چې حکومت دغه چمپونه مثلا دغه شان ځنې استکړې دي وس یو موټروان په تی صورت سره په دې دمبر باندې تیریږي نو د بعد مرغل ته ترافیکي پیښه مين تر ازي بعد حکومت دغه سړکونه برابر کړي لکه په خوا چې برابر وو اوس ته راغله برابر کې شبر صاحب محترم
اوس خبر پدې کې د اتل صاحب اوس کوچنیان خو نه یوسې سړک کې جمپ نسته نو موږ به تیز ګرځونو خو یو څه خو خلک هم باید فکر وکړي
استیکر خو باید وکړي شبر صاحب محترم خبره ده چې تاسو به خبره معلومات تاسو جرنالستانو سره تاسو معلومات لري چې اوس یو څوک پوهیږي اوس زګور زه خپل چې د کور څخه شبر صاحب موټرسایکل با سم هر وسال چې د کور څخه با سم ما په ځین کې دالې چې باید په تونه صورت کې لاتم باید په قرار سره چا سره لاتم زه به اتات کوم د شهر خو به بل سړی د پک شو مټلې ته به اتات کړي شبر صاحب د افغانستان خلک د صداقتو شارو کې د ترافیکي پیښې کې تاسو وګورئ تاسو سروي وکړي یو د حکومت سروي وکړي دا کسان شبر صاحب چې په نشي توګه باندې اختر یا مثلا د شام خو د ګولې خو چې خپل د حالات څخه اړولې نو خو یو باچات کوي نو خامہ خای د سړی پیښی چې بار اتات نه کوي د بل مسلمان ژوند په خطر کې شي شبر صاحب
او دا مشکلات تاسو مخکې د هلمند وویل د هلمند د تاسو د هلمند په کوم ځای کې ژوند کوي په خپل
شبر صاحب موږ د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې ژوند کوو
ل ګرمسیر ولسوالۍ کوم خواته سړک کزیدلې
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوبي خواته دانو ناوا ولسوالۍ د ناوې څخه ګرمسیر ولسوالۍ د شبر
نه یعنی ل ناوې تر ګرمسیر پورې سړک څه رقم ده
د لشکرګاه شهر څخه تر ناوې پورې دمبر دی بیا د ناوې څخه شبر صاحب محترم راځه تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې مکمل ګرد خامہ دی بیا د ګرمسیل ولسوالۍ سره درخانشینه اجازه تر دیشو پوری د درې ولسوالۍ سره نشلی شبر صاحب په خدای باور وکړه پردغه رقم کندو کپر لار د مجد حکومت سره د بیلا بیل رسنۍ د طریقه دا شخ کړي د غشتنه مزینه کړي چې دغه د ګرمسیل لار باید دمبات دی و د بعد امر غدروسنه پتی حکومت کې شاته وجور د کړي د نیوسته وجور د کړي د 10 کندو کپر پر تاده نو کاشکي جرنالیست راغلی وای پر دغه لارې ریپورت جوړ کړي وای بيخي دایره نو ول خبره د شبر صاحب تقریبا 1.5 کیلومتر لار ده یو کم نه ده
ل ګرمسیره تر لشکرګاه پورې په څومره وخت کې رسیدوک
په د دغزمیر د زاسخه د سفر ازي زخه په 3.5 ساعت څلور ساعت پولډر مټر کې 3.5 ساعت څلور ساعت پولډر مزال شت په تیز سرعت سره خلار کندو کپار دې کبیا مې څوک ډیر چیز لاته په درې نیم ساعت څلور ساعت تر مرکز لشکرګاه شهر پورې رسیدي شبر ته محترم
مننه اتل صاحب خو تاسو تیز مزل دا تیز مزل کې خلک را ګرځو سی تیز مزل ودی کی کنه ډیر گزاره دي کی ډیر مننه خبرونه کوم برخه واخسته کور ودان ځدران صاحب
الله مو خوشاله
اوسه ځدران صاحب همته هم یو سن زده چې ځین خلک دا شکایت کوي سی د لینی موټروانان کله ناکله له مخدر موادو استفاده کوي خلک هم احتیاط نه کوي اوس تیز تیز ګرځي او عجله یې یو وخت خبریال ته په بهرني ویلي وای افغانان په هر څه کې عجله کوي یو دروازې ته چې راسي یو ته وایي ستم مخکیسه او بل ته وایي ستم مخکیسه څنګه ځدران څه
شیپر صاحب محترم کومه به را جوړ کو پلان واش کې د لاندو خبرو لپاره دومره باید وایم شیپر صاحب چې زمونږ هیڅ شای په معیار برابر نه دی متاسفانه زمونږ د لیسنسونو په مخ کې چې ویل شوی دی په تیر جمهوریت کې اوس خو جدي سره روانه ده ځکه زه خپل د سر لیدلې حال درته ځکه چې لیسنس تلم زما لیسنس په تبدیل و الته دومره جدي څارنه روانه ده مخکې به کوټه ترافیکو لیسنس ورته راوړ د 2000 افغانۍ په بدل کې دلته ډېر وخت دومره په معیار برابر نه دی زه یو څو ورځې زونه په دې رابطه ولرل په وخت کې د وخت ترانسپورت وزیر سره هم دغه شریک کړو کچې ته موږ غواړو چې معیاري ترانسپورت ولرو او معیاري ډریوران ولرو په نړیواله کچه روزل شوی ډریوران ولرو هدا کل د دې هیواد په زونونو کې موږ مسلکي انسټیټیوټونه باید ورته ولرو چې د انګریزي ژبې ترڅنګ ورسره په څنګ کې نورو په تخنیکی مسایلو کې او د ډریورۍ د معیاري ډریورۍ په زده کړه کې ورسره کومک وشي تاسو کدل تراشه کابل کې وګرځي تاسو باندې د یو صاحبل اورز فکر کوم چې ترافیکو اعلان وکړ چې نور څوک نشي کولای چې د موټر انجن پرته د ترافیکو له اجازه بدل کې څوک نشي کولای چې رنگ تغییر کې څوک نشي کولای چې موټر له د تیلو نه غاز ته وړوي دا ټول شایان یا په اصطلاح د ترافیکو د اجازه پورې وتاړ شو زه یو څه وایم تاسو راشي د کابل خار یو نمونه ده تکای ما یا زه به وایم چې دومره ملوث شي د مستریانو له درکه دا فکر کوم چې بل شي باندې مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلې چې مستریان تر یو خط لاندې تر یو چتر لاندې په اصطلاح راولو هغوی ته مشخص ځایونه هلته په اصطلاح مشخص کړو چې په دغه ځایونو کې به تاسو کار کوئ او له هغوی امتحان واخیستل شي چې دغه مستریان دي که فقط پزې تورې کړي دي او نور په څه نه پوهېږي د یو خوا د زړو موټرو واردول چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه له بل خوا د مسلکي ډریورانو نشتون او لبل اخوا د خلکو نه همکاري د حکومت سره زه فکر کوم چې دا ټول حق ایلاتونه دي چې مونږ یې نن د حالات راسول یو او
ځدران صاحب فکر ته کوي لکه د افغانستان نور شین خلک حکومت ته ګوري حکومت خلکو ته ګوري او ترمنس کارونه پاتوي یعنی لیکن د خلکو خپل هم ډیر مسولیت دی فرزن یا فرضیه ده فکر وکړو چې حکومت تاسو یو وخت سلاکار وي د ترانسپورت په وزارت کې په هغه وخت کې چیرته ستانه شو فکر وکړه چې د ترانسپورت په وزارت هیڅ کار نه کوي نو دغه ترانسپورت خو د خلکو مربوط ده خلک له ځان سره باید دا پوښتنه وکړي چې زما مسولیت څه دی زه موټر را باسم له کوره او د باندې وسم د ځان د صحت له خاطره د بل افغان د صحت له خاطره باید زه څه وکړم یو څه خو خلک هم باید مسولیت ومني که څرنګه
بار صاحب معظم د ژوند په ټولو پړاوونو کې یا د ژوند په ټولو ډګرونو کې په هر اړخ کې چې څلور اړخ خلک توجه نه لري زه فکر کوم هغه ژوند معیاري نه دی موږ په افغانستان کې معیاري ژوند لکه دغه دوست چې تاسو اشاره وکوله زه به د خپل کلی د طرف ته یا په اصطلاح د خوست پکتیکا د پکتیکا تر غزنی دغه سړکونو ته اشاره درته وکوم چې یو مریض هلته پیدا کیږي تر شفخانه د ولسوالۍ تر شفخانه پورې هغه نه رسیږي لارې په دغه رقم باندې دي د ژمي خرڅ خلک په اصطلاح د دوه میاشتې درې میاشتې مخکې اخلي کچېرې واوري ډېرې شي اوبه ډېرې شي هلته پول نشته په هغه د خوړنو باندې پورې کېدل مشکل وي ورته په واوره کې په اصطلاح تاک مشکل وي بیاري سړکونه هلته موجود نه وي زمونږه د خلکو ژوند کا وسم وایم په ډیرو دغه اطرافي سیمو کې کوم مبالغه ونه کوم هغه د کومه اولاد د دورې ژوند سره ورته والی لري خلک دغه توجه نه دی یو څه زه وایم په دې باندې وزيات نشي له موضوع نه ونوزم تاسو وکړئ د افغاني بانک نوټونه مونږه خارجي بانک نوټونه لکه ډالر لکه یورو او لکه نور ډیر خصه تو هغه په بکس کې ساتو ترڅو هغه پاغه قیمت راټیټ نشي. اما که افغانۍ ته تاسو راشئ هغه دومره پرسوده شوی دی چې اصلا د هغې هغه لیکل نه معلومېږي سړي دپاره.
او په دغه خلک او خلک په دغه نه پوهېږي او خلک په دغه نه پوهېږي چې ستاسو د مالیې پیسې په دې ورځي. بله
او خلک بلډینګونه جوړوي څلور پنځه منزله. اما که کله کوڅې ته راشئ هغه د خپل مخې هغه پیاده راوي چې هغه پرېږدي د حکومت دپاره. دغه دغه د ناکاره خبره ده، د ناسازه خبره ده. همدغه علت چې مونږه پرمختګ نه کوو، مونږ معیاري ښار نشو جوړولی، مونږ معیاري ترانسپورت نشو جوړولی، مونږ د ژوند نورو معیارونو ته مثلا زمونږ دوا د شفخانې نه وځي هلته خرڅېږي په بازار کې، مونږ نسخې راته راکول کېږي په بازار کې بیا اخلو هغه دوا، یا مثال زمونږ د تعلیم و تربیې پیسې کې کتابونه واخیستل شي هغه بیا هلته ځي هلته خرڅېږي. دغه نظارت او کنټرول یوازې دولت هغه ستاسو خبرې ته راځم د دولتونو برخه نه ده، د دولتونو په اصطلاح مسؤلیت نه ګرځي. دغه د خلکو یو بل ته د لاس ورکړې او له یو بل سره ملاتړ له دولت سره امید او همکار ته امیدل، زه فکر کوم د هغه څه دي چې مونږ کولی شي چې یو معیاري ښار ولرو، یو معیاري ترانسپورت ولرو، یو معیاري ژوند په کول کې دلته ولرو. متاسفانه د خلکو همکاري دلته صفر ده.
مثلا دا تاسو چې وویل چې د بیرته د ملي بسونو تراشم د کابل، په هغه وخت کې چې تاسو په وزارت کې سلاکار وي، څومره بسونه د کابل لپاره اخیستل شوي وو چې دا باید د کابل په ښار کې وچلي؟ یو ارقام تاسو په نظر کې
شته؟ بلایوازه کومک کړه وو، هغه بسونه اخیستل شوي وو. دوهمه جوپه چې زه په وزارت کې وم، هغلته وزارت ته راغلم په هغه وختونو کې زموږ سره هند وعده وکوله چې د زرو په شاوخوا کې موږ تاسو بس موټر درکوو، د ملي بس د ښاري ترانسپورت په خاطر باندې لیک درالیک لپاره هغه باندې کار روان وو. په هغه وخت کې بتاش صاحب وزیر د ترانسپورت وو، په هغه باندې په جدیت سره کار روان وو. لمونږ یې غوښتنه دا وه چې تاسو معیاري په اصطلاح تخنیکران او معیاري ورکشاپونه دلته باید ولري. لومړی تاسو دغه نقصه را فکر بیا راشئ چې موږ درته بسونه درکړو. متاسفانه چې په هغه وخت کې موږ په دې باندې قادر نه شو، ډېره هڅه وشوه په دې کې
یعنی په خیرات پسې نه شوی رسېدلی، نو دا وطن به څرنګه باد و؟ مننه سازران صاحب. د افغانستان د ترانسپورت اتحادیه رئیس محمد نبی افغان هم په خبرونه کې راسره شو، د دوی هم هرکلی کوم. افغان صاحب، د ترانسپورت په برخه کې که چېرته د عمومي ترانسپورت راشو ولایتونو په لور باندې ستونزې څه دي؟
مننه سلامونه تا چې تاوریدونکو ته مېلمنو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، ترانسپورت خصوصا د افغانستان ترانسپورت په تیرو څلوېښتو کلونو کې له جنګونو سره چې څنګه د موږ نور بخشونه له موږ نه پاتې ول او بې سرنوشته پاتې و، دغسې د موږ ترانسپورت هم ډېر بې سرنوشته او په ډیرو سختو شرایطو کې، په ډیرو سختو حالاتو کې له دغسې حالاتو سره مخ شول، مخ ته راغلل چې له ډیرو کړاوونو سره مخ یو. خو که تاسو وګورئ، قوانین نه ول او نسته، او تر ډیره حده په دې بخش کې هغه افراد او اشخاص فعالیت کوي، سرمایه ګذاري یې کړې ده چې یو چا پلو پټۍ ورته خرڅ کړی ده، راغلی د یو موټر دوه موټره اخیستي، هغه که زیات شوي او که یا کم شوي وي. اوس هم دغه وضعیت د موږ جریان لري. متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې چې خلکو په میلیاردو پیسې پیدا کړې، اما یو سرمایه ګزار دې بخش ته رانغی، ځکه دې بخش ته کار هم نه وسوي، او دغه بخش دغه نیمکله پاتې، او دغه بخش دغه لستړو سره پاتې. د امارت له راتګ سره هر څه ډېره دا اوس وسې څنګه دا سکتور منظم کړو، ځکه د موږ قوانین هغه د پنځوسو کلو پخواني قوانین دي. ترانسپورت کې په دې تیرو څلوېښتو پنځوسو کلو کې چا قوانین نه و جوړ کړي، اساس نه و جوړ سوی. اما د امارت له راتګ سره چې کله دی راغلل دلته، له تیرو شلو کلونو نه دغه د کمپاینو موټر هم ډېر ول، بارونه هم کم سو، دلته یو رقم ګونګ حالت را ما بینسته سو. نو بیر د خلکو هغه د کمپاینو موټر هم را وستل، حکومت به دې لګیا اوس څنګه تګلار ورته جوړ کو، څنګه یو اساس ورته جوړ کو، څنګه هغه نوي قوانین ورته جوړ کو چې ورته جوړ سول، اما هغه رقم جوړ نه سول لکه هغه سره کم چې ضرورت وو. او ضرورت ده ځکه که تاسو وګورئ افغانستان کې موټر بیخي ډیر دي، موږ یو تګلار ورته جوړ کړل حکومت سره په ګډه باندې، متاسفانه هغه د نورو وزارتونو لخوا چیلنج سو. چیلنج په دې معنا چې دی هغه ته دي چې په صحیح سترګ باندې و نه کتل سو.
افغان صاحب، افغان صاحب، په مشخص ډول تاسو راته ویلی شئ چې کوم ټکی اوسه هغه ته پاملرنه ونه شوه او تاسو پیشنهاد کړی
دغه موضوع یو څه روښانه کړم. دا چې اوس موږ د موټرو لپاره ټول ترانسپورټران او دولت د موږ ترانسپورټ وزارت کې ناسي موږ څنګه کولای شو چې دې ته منظم بار پیدا کړو؟ ځکه بارګيري د 50,000 موټرو موږ لرل 2,00,000 موټره. نو دلته یو حالت چې نسو کېدلای چې خلکو ته په مساویانه شکل باندې یو کار روزګار پیدا شي. بل اخر په اصله په دا اوس وچه موټر برازي په ولایتونو کې بدريږي، غلطه به بیرته په نمبر باندې وځي. یعنی یو به بل حق نه خوريځه کسي چیرې ارزه زیاته شي، تقاضا کم شي، خود به خود بازار خرابيږي، هغه تجارت یا هغه بخش متضرر کیږي. بیا خصوصا په دغه یو ټولنه کې لکه افغانستان یا موږ چې یو، نو دې ته تګلار جوړ وسول چې دغه موټر برازي دلته بدريږي په نمبر باندې. خو دا غل لپاره څخه مخکې لدې چې موږ یو سیستم جوړ کو، ځکه دلته په افراد او اشخاصو باندې کار نه کیږي. فساد همیشه لا افراد او اشخاصو نه کیږي، سیستم نه کیږي. وو سیستم کې هم کیږي، خو بیا هم یو څه کنټرولېږي، کنټرولې د لایسي په ځای دي چې افراد او اشخاص یو کی. نو موږ هغه سیستم جوړ کو دلته موږ سره له حکومت سره هغه تګلارې جوړ وسول د دې عملی کېدو لپاره. هغه کوم امکانات چې ضرورت ول هغه په لار روانه چول سو سره په څنګه کې باج وزارتو ته موږ درخواست وکړو چې زاړه موټر بند کړي. موږ تقریبا د 60 کلو لپاره موټر لرو دلته، موټر موډیر دی، بارونه کم دی. موږ دغه نظام د ترانسپورت باید منظم کو. موږ خپل ضرورت ته په کتو باید موټر راو غواړو. بل د دنیا کله چې دغه نمبرونه جوړ شو د دنیا ټول زاړه موټر یو دم خلک ورمخه کړل، ځکه د افغانستان خلک تخصص نه لري، دیت د سرمایه گزاری لپاره مشوره نه ورکول کیږي. او پټول نه کی چې څومره خلک خدای نه خواسته متضرر سول، یا یو چا یو پول او پټای خرڅ راغی ترانسپورت موټر واخیست، وای حج عقل چې یو 50 روپۍ په میاش کې راته پاتې کیږي هم ډیری دي. نو په دې خاطر ټول تجارانو مخه کړه، د دنیا ټول زاړه موټر راوستل. اوس په حدود د 3 لکه موټر شاوخوا راغلی دی افغانستان ته، چې دغه ترانسپورټي هغه چې هغه کوم وس نه وي نظام ورته جوړ شو، چې هغه هم ډیر چالش سره مخ کړی دا. او هغه د موږ د باربري سین په هغه کوم حکومت اګلار ته ورته جوړه دا غام متضرر رسوله. سره په ځان کې ډیر ښه تګرار هم ورته جوړ شو، ډیر ښه ینه په دې تیرو درې سلورو کلونو کې ترانسپورت ته کوم زیر بنائی کارونه وسول. په دې تیرو 500 کلونو کې نو سوي ټرمینلونه جوړ شول، د دې لپاره قوانين جوړ شول، د دې لپاره یعنی اوس دې ته جوړ دي که څوک یو متخصص راځي او دغه سیم په صحیح ولولي دایوي پښتني وکي کولای شي چې یو خطه ګلار جوړ کی او په
مننه
په آسان باندې هغه عملی شي او هغه مخته ولاړ.
مننه افغان صاحب، ځین خلک وای وای تر هغه سه څوک په علت په سیګر سیستم نه حل کیشي، یعنی ست دې شی علت دادنو جنگونه ول نو هر څه خراب دي. خو کچرته ل علت تجربه څوک کوم ملت زده کړي بیا پرمختګ را منست کیشي. زدران صاحب، ل دې تیر ترانسپورت وزارت کومه تجربه ده شته چې تاسو دې ازاجر ډول اوریدونکو سره شریکول شي چې لغه وسنی چارواکي استفاده وکړي د ترانسپورت په برخه؟
و تیر که خو مخکې ما تفسیر وکړ شي برسه معظم چې هغه څه چې باید شوی وای متاسفانه نه دي شوی. تاسو ورته اشاره درلودله چې په تیر نظام کې فساد ډیر وو، د کارونو مخنیوي پکې ډیر وو، بهانه ورته جنگ جګړه په هیواد کې چې مونږ نه شو کولای مثلا د ټول هر څه معیار تر وګرځو. هر څه تقریبا شړیدل ښکارېدل، ولی پوس کې یو څه اقدامات شوی دي چې هغه اقدامات د سایل وردی. او زه فکر کوم چې اوس بیا نو د نړیوالو باندیزونه دي، نړیوالو سره هغه مراوده کې تاګ راتګ زمونږ په ترانسپورتي لحاظ باندې زه فکر کوم چې لږ ضعیف دی. او مونږ فقط دغه څو ګاونډیو هیوادونو ته چې لاسرسی درلود، یغې جمله یو پاکستان وو چې مونږ ګوادر او هغه نورو بندرونو ته فیصله لار درلوده، هند ته لار درلوده، جنوبي اسیا ته لار درلوده. دغه څه هم دغه د اوس د تیری ونیمه میاشتې راپه دې خو بند شوي دي. منګه دغه وسانی اقدامات چې شوې دي په تیر کې د ریل پټلۍ رغزول د ازبکستان تر مزار پورې، چې اوس خوشبختانه تر مزار پورې راځي، او د خواف لارې د هرات تر هرات پورې، د هغه سره د ایران سره دغه لاره د ټوکو راوړل او امدار از چین نه په نورو لارو باندې په غلارو باندې بیرته د منځنۍ اسیا د ازبکستان لارې افغانستان ته ټوکو واردول یو څه اسانتیاوې رامنځته شوي دي. اوس چې کوم اقدامات دولت کړي دي دغه ترانسپورت په برخه کې د معیاري ترمینلونو جوړول دي د سکنرونو لګول دي د معیار نه زیات په اصطلاح وزن اجازه نه ورکول دي چې سړکونه هغه تاسو به لیدلی په تېر کې هغه سړکونه چې جوړ شوي یو لاس په پنځم لاس ته به رسېدلي وو هغه سړکونه معیاري نه وو خو اوس د هغې د څارنې او ساتنې لپاره مدیریت قوي شوی دی. زه فکر کوم چې خپل د اوسانی نظام کړنې د ستایل وړ دي په دې برخه کې، نه یوازې په دې برخه کې، په نورو برخو کې لکه مخکې د ښاروالۍ خبره درته وکړله چې ډېر په جدیت سره اوس کار روان کړی دی. هغه تاسو ګورئ چې د کابل ښار سړکونه تفصیلي پلان چې ورته جوړ شوی دی هغه اوباسي غیر پلاني ساحې اصلا پلان ته داخلوي.
مننه زادران صاحب. افغان صاحب، د دې درانه بار مسله تر څه بریده پورې په ولایتونو ترمنځ او د له سرحدونو تر مرکز پورې هواره شوې ده؟
دا چې د سدا د امارات لراتګ سره په دې موضوع باندې ډیر جدي کار وسو او وزنونه تر ډیره حدا کوم معیار چې وزارت ټاکلې ده پاغه معیار باندې برابر دي. یو ان لغه معیار اضافه قطن څوک نه پریدي او نو څوک ما بال راوړای شي، اما د مګه د وزن تګلار خپل په یو څه سنځمنه ده، یو څه د مګه د سرکونو مطابقت نه کوي، یو څه ستړي لري. پیدامي وزارت سوسو واره مګه دغه درخواست لري چې په دې باندې بدیت باید متخصصین کینی، ځکه سړکم د مګه دا 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 او دولت دا مملکتوم د مګه دغه باید کومي نقطې نه سي بار بار خراب سي وي، ځکه دغه وزنونه باید دي کیږي چې د مګه سړکونه خراب سي. مګه خپل په سکتور کې خپل داخل کې وسو موضوعات لرو چې پاغه باندې باید تخصصي باسوسي له پیدامي وزارت سره او څه د عملی کېدو او د سټانډر کېدو ډیر خو وخت راغلی دا موږ کولای شو چې سټانډر جوړ کو، معیار جوړ کو د سرکونو د مخ کې حفاظت لپاره، پاینده کې بیا دغه سستونز او ستړو سره مخ نه شو چې موږ لوي خو جوړو او بل خو غړو. نو په دې موضوع باندې اوس کار روان دی ان شاء الله تعالی. هغه د وزارت پیدامي هغه حکومت تګل دغه چې دا د دې حکومت تګلارې چې ورته جوړ کړي دا غیر غیر معیاري ده، نو هغه باندې هم ان شاء الله مخ کې کار
وکړي. د دې فائده مې د وزارت په دغه تګلارې کې اساسي څونځه څه ده؟
اساسي څونځه دا ده چې موږ دغه ټیلر ټیرونه لرو، د موټر وزن د ټیر په بار او د دې په غټوالي باندې تقسیمېږي. و چې یو موټر دا 22 ټیر ټیلر دا پاغه تا هغه د ټیر مطابق د ظریف د ریاضی د ظریف نه هغه د ماسیبه کیږي، د ماسیبه لمخې یو ټیلر ته 50 ټن وزن ورکړل شوی. بل د مګه شپږ ټیر موټر دی چې د هغه ټیر هم وړه قاعده او هغه شپږ ټیر لري هغه ته زیات وزن ورکړی دا، نو هغه چې لاغه سره ماسیبه چې کچېره موږ د دې ظریف مطابقت دغه سړک جوړ کړی د دې شپږ ټیر د ظریف له طریقه، نو بیا موږ کولای شو چې دغه سړک ښه استفاده کو، هیڅ تاوان نه لري. بیا په آینده کې غټو موټرو ته کوم ضرورت کیږي کله په بعضې وخت کې غټې مشینګریان وړي یا بله هغه په نورمال توګه باندې هغه نه استفاده
کوي. یو موټر چې څوک ګوري د موټر په ماشین کې، په انجن کې، د موټر په هغه سویچ بورډ په دغو ځایونو کې یا د موټر په اسنادو کې، په دې خو باید د دوی وزن معلوم وي.
دا چې داسې موږ موټر موږ ترانسپورت مکمل غیر معیاري د غیر سټانډرد هغه دی هغه شیان نهسته چې وسې موټر راغلی شپږ ټیره راغلی موږ دلته په هغه کې لاس ویلې د هغه ملستیره کړی دا هغه انجن هغه سپاورې هغه ټول یو رقم ده، هغه د شپږ ټیره او د لس ټیره یو رقم ده. خالص د دې لپاره دې ته ا د شپږ ټیره چې کوم شپږ ټیره دی هغه ورته لس ټیره کړی دي. دغه تغیرات کې راغلي دي چې وسې دغه لپاره قوانین جوړ سو تقریبا د دوی کال پیښته او د ترافیکو سره له پایدامي سره له ترانسپورټ سره وځ د رهبری له خوانه تصدیق سول ان شاء الله وس بدغه اوس نوی د اوسنۍ حالت به سیستم ته چول کیږي چې هغه مطابق د سټانډر مطابق به هغه تاسناد ورکوي کیږي بیا به دغه ظریف لغه باد ورته جوړیږي بیا به هغه سټانډر وي ان شاء الله.
مننه افغان صاحب. یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو لازم دی رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام شیبر یم مهربانی.
شیبر صاحب ډیر مهربانی.
احمدی مغلان البته. احمدی صاحب
روغ اوسېږي، مېلمه ته سلامونه وایم. شیبر صاحب وګوره، افغانستان کې خو هغه معیارونه چې په نړۍ کې دي یا نورو ملکونو کې دي د ترانسپورټ، خو بېسو په کتنه کوم چې هېواده پورې ان هغه سي پلیسته وي، خو بیا هم شیبر صاحب دغه تاسو جمهوریت ته دغه ترازوګانې اوس پال شوي دي. ان تقریبا داسې فکر کوي چې د موږ دلته نږدې یو ترازو د موږ سره داسې یو کیلومترو کې بیا زر متره به مسافه لري. شپې له خوا دومره ګاډي ولاړې د غټ واړه تقریبا فکر کوي شیبر صاحب، ان دومره هیو جوړي، دومره دوا رنګونه یو بیروباري، نو په دې معنا چې دغه تلي ان تقریبا هغه ترازوګانې په شفاف توګه باندې هغه وزن معلوموي هغه کوم یار چې ورکړ شوی ده. زیاته دغه شل مانا یا مثلا یو سانداز چې هغه تر کته کوي، یعنی تقریبا لیاز نه کوي. نو په ټول شي ګورو بیا موږ خوشاله یو، موږ دومره څه ویل نه یو کار.
احمدی صاحب په مشخص ډول دغه ترازو په کوم ځای کې درول شو؟
یعنی دا ترازو د سپګر کې له خبرې له خبره وته ده، د سپګر کې چې ترې مو زور ته وایي دی او ځي څنګه ده. او بل څه وو بیا دا خوشبختي درځي کې دا خو بیا د شپې له خوا ډیر بیروبار به فهمون ته دغه کوي چې یو طرفه ولاړ، یعنی دا نیم سره کې خوشی کړی دا نور مټم له 500 له بدخشان سره راځي بیا دغه ته وسو نو په ټول کې ګور بیا مې
او یو غنیمت. احمدی صاحب، د خبرونه په پیل کې مو د خپل خبريال راپور درلود، هغه ته ځینو کسانو په بغلان کې ویلي وو چې هغه سړکونه چې د تیر کال په سیلونو کې خراب شوي وو هغه تر اوسه پورې جوړ نه دي او ځینې لارې بند دي. په دې برخه کې تاسو څه راته ویلی شئ؟
بغلان مرکزی تقریبا حکومت تقریبا ډیر کاری وکړو سرکونه واړه دي، ډیر واړه دي شبر صاحب سرکونه، ډیر یو طرفه سرکونه دي. نو بیا هم بدخشان تقریبا
تقریباً په کابل کې په دې ورسیو کې ما یو ویډیو لیده، یو نوی سړک جوړ شوی او په منځ کې خطی وي او د دې موټر د یو لار د تګ وي و د راتګ او سره بیلولې یو ډبل خطی سي پر لپسې کرشوي سي باید موټر وانه وړي. یو موټر را روان ده، بل روان ده او درې موټر د خطی په سر ده، نیم ټایر په د راتګ په کرشه ده، نیم ټایر په د تګ په کرشه ده، بل ټایر د ته خوشانو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ ځدرانس
ډیر مننه، ډیر مننه شیبر صاحب محترم. مخکې موږ تاسو ما دغه خبره ته اشاره وکړه، تاسو په خپل ریپورت کې ما مخکې دا خبره وکړه چې مونږه ځکه چې ترانسپورت وزارت کوم الته مو وړاندیز دا وکول چې دلته لن محل کورسونه په کې شته، په کابل کې شته، په شاید ولایت کې موسی د ډریوري د زکر د پاره د موټر چلولو د پاره، مګر په معیاري شکل باندې نه. دلته په کابل کې نه یوازې په کابل کې، په ټول افغانستان کې دا خبره په ډاګه وایم کولای شم چې په سلو کې 9 نفر ډیر وران، هغه ډیر وران چې مسلکی وي او زده کړې کړي وي یا په اصطلاح د ترافیکو د اصلي امتحان راوتی وي، د ګوت په شمار دغه پیدا کیږي. دلته معیاري ډیر وري په هغه وخت کې زده کیږي چې ترافیک کله په خپل زده کړي یا د امتحان په وخت کې په هغه باندې دغه شرط کیږي چې تاسو په دغه شهر مراتبه په ترافیک کومه نه کې چې تاسو مثلا دوی عملی امتحان اخلي، نظری امتحان اخلي، په هغه کې ټول هغه عوارض چې په اصطلاح دوی ویلي هغه
او بخښه زدران صاحب او بخښه که یو څوک یو کیلومتر موټر وچلی په همدې خو پوهیږي چې په دې بل لاس باید موټر ونه چلوم نه.
کاملن پویگی دلته که تاسو راشه دغه ازدحام په کابل کې وری جوړیږي، د نورو ملکونو نه، د زیاتو ملکونو نه، کوم ملکونو ته شما سفر کړی دی، علل خصوص ګاونډي هیواد پاکستان او ایران ته، هلته هم له په دې خارونه کې دومره غټ غټ سړکان نه دي چې تاسو وایئ چې بيخي پغه باندې 50 موټر باید تیر شي، مګر دلته که تاسو راشئ 15 قطار شپږ قطار یو بل په خام الارم را پکې کیږي، لار ټوله مزدوته وي، لار تړلې وي. هغه معیار دی ډېرې ورې، شرط دغه دی چې اخلاص ولري، شرط دغه دی چې هغه مراد کړي. مګر متاسفانه چې دلته یو خو په ترافیکو د ترافیکو پریاست کې د کارمندانو فیصله کمبود زوینه، ما د کابل ښار لپاره دغه ترافیک بیخي ناکافی دی چې د اوس دی. او بل د معیاري اشارو ډیجیټل اشارو دغه د فیصله برقي اشارو چې هغه په هر سړک باندې هلته باید وي، هغه روښانه وي، د برق ستونزه یې واده، دغه اشارې بل ځای ستون لري. په اکثریت سړکونو باندې دغه نښې نشته، نښې اوس فیصله د ترافیک ریاست په ټولو ښار کې لګیا ده. په دغه معیاري سړکونو باندې د بایسکل لاره جلا کی، د موټر سایکل لاره فیصله جلاوي، پیاده راو باید جلاوي. دلته د سړک په منځ کې خلک روان وي، دلته د سړک په منځ کې کراچۍ درول شوي وي، دلته د سړک په منځ کې یو ډریور له یو نه مخکې کېږي، بل د بل نه مخکې کېږي. هغه تاسو خبره په دغه رقم باندې، دلته څوک هغه هغه نه مراتوي، اصول نه مراتوي، نړیوال اصول نه مراتوي، ملي اصول نه مراتوي، د ترافیکو هغه لارښوونې چې ورته کېږي دوی کله چې امتحان ځینې اخلي. خو په کل کې دا خبره، په مجموع کې دا خبره زه کولای شم چې اصلا دلته معیاري ډریوران نشته. لس ډریوران که د ترافیکو له ازموینه وتلي وي، ډریوران وي دغه نوی ډریوران، دغه نور چې نوی موټر چلوي، دغه غیر معیاري، دغه لیسنسونه ترلاسه شوي دي، امتحان نه ده ورکړ شوی، د پیسو په مقابل کې فیصله ورکړ شوی دي.
مننه ستران صاحب. افغان صاحب، د کابل په ښار کې ځینې نوي سړکونه ایستل شوي دي، آیا دا سړکونه د دې لپاره دي چې لکه دا کوم سړک سي د قرغې لخوا د غره په سر باندې فرزن د خیرخانې له کوتل سره وصل شوی ده، یا د دشت برچی په خوا باندې یو سړک له د پخمان لخوا را بیل شوی ده، چې دا به بیا له شهرک امید سب سره تړل کیږي او بیا دارالامان ته تللی ده، او بیا دا دارالامان لاره سکار پی روان ده، دی لوګر له سړک سره وصلی شي. دا سړکونه د عمومي ترانسپورت لپاره ځانګړي شوي دي چې په راتلونکي کې به دا موټر پیسي
شیبر سر دا اوس د فعلان لپاره د ښار نه د فرعي لارو د استفادې لپاره او د باربري او د مسافربري موټرو لپاره، یعنی فعالیت کوای چې یو شی دا دلته داسې ده په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې په شارسازۍ یا شاروالۍ کې او سره په پایدامه کې، یعنی د افغانستان د ضرورت مطابق نوې تګلاره نه ده جوړه شوې. شبر صاحب، دلته د شاروالۍ دا اوس ډېرې ښې پروژې روانې کړي دي، پایدامې ډېر په غټه پیمانه باندې سړکونه شروع کړي دي او په ډېر غټ په ډېر غټ مصارف راځي. اوس د کابل کندهار سړک تقریبا دا دوه درې کاله کې کار پیل شو، سره له اول ورځې د ما چې غیم دا وېسې د دې سړک بر و متره دا کفایت نه کوي چې دو در طرفه موټر دی پیرازي. دا د داوود خان دی وخت ماستر پلان دا غلطه موږ تلويخ سره موټر شاوخوا لرل، هغه ته جوړ شوی اوس موږ په لکاو موټر لرو، موږ باید دغه د سړکو برګ دا بر زیات کو، دا د اوسنی پلان مطابق د ضرورت مطابق د موږ دغه اوسنی ضرورت باید دې ته متخصصین ونیسو، متخصصین راشي، موږ د موټرو تعداد باید وګوري په خارو کې، بیا د هغه مطابق دې ته باید د سړک بار غوره شي. دا اوس په کابل کې کومې نقشې پیاده کیږي، جوړیږي، مخته وړل کیږي، دا هم هماغه د هماغه وخت تګلارې دي چې اوس پیاده کیږي. اوس باید په دې باندې یو مرور وشي چې موږ څنګه کولای شو چې د دې سړکونو بار یا د دې هغه ظرفیت یا د دې هغه ضرورت د اوسني د اوسنیو شرایطو مطابق جوړ.
لیکن افغان صاحب، افغان صاحب وبخشه، د شار د من سړکونه لکه د کابل د شار د من سړکونه ډیر سړکونه دي اروپا د ځینو شهرونو سه پخوانی دي، یعنی د اروپا اکثر پلازمین پخوانی دي، د غوی تر سړکونو د سړکونه لوی دي، لیکن دلته د خطر خلک نظم مراتی نه رانوري نه بندیز اوري، او هر څوک په خپل لاس روان یو په خپل لار روان دي. فکر نه کوي یو څه که نظم مراعات سي ممکن د کابل په ښار کې په دغو سړکونو سي دا کوم ترکار لاندې دي، او دا کوم سړکونه د جمهوریت په وخت کې هم جوړ سوي دي او دا اوس هم ترکار لاندې دي، دا جوړ سي د کابل په ښار کې به ډېره جدي ستونزه نه دي ترانسپورت.
شبر صاحب، نه ان شاء الله دغه ستونزه حل کیږي. موږ په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې په ساختو ساز کې هیڅ فعالیت نه کړی، پرته لاغه هغه لارونه چې هغه عمومي وي، پرې لارې
چې یو بل یا د ښار هغه داخلي حجم سره کمولای شو یا سره ویشلای شو هغه نوې جوړې شوی دغه وس امارات د کوم سړکونه جوړی دا په دې تیرو شلو کې سلوختو کلونو کې په دې باندې خلکو هتا کار نسو کولای چا یو کور نسو ګډولای چې هغه ته سړک تیر شي وس خوشبختانه هغه ملکی کې په دې لدی سره ان شاء الله د ښار نظم ډیر جوړ شي او شبار ته یو شایدا دلته حالت وس ډیر خجول ده خاص ترافیک دې ته متوجی سي او خپل قانون ته متوجی سي چې په احمد او محمود هغه که دولتي ده که شخصي ده په دې عمل کوم او پیاده کوم نظم ورته جوړ ده یو څه دې ته تګلاره جوړې ده په کار دي د اشارو فالول په کار دي ملت وس په ډیر اسانه تو په اسانه باندې د قانون مراته برات کول ته جوړېدلای شي په تدیکېدلای شي خو دولت یو څه باید په ترافیکو کې دغه د ترافیکو مسولینو ته باید یو څه زده کړې ورکړي د افغانستان د وضعیت ته په کتو حالاتو ته په کتو او هغه وسایل چې ورته ضرورت دي هغه باید راوړي نو دې وروسته بیا په ملت باندې یو څه موږ هم کچېرې مجازات او مکافات شروع شي خصوصا دغه جریمې او بل وبل نو ان شاء الله کېدلای شي چې موږ قانون تطبیق او په ښار کې دغه بې نظمي ختم شي.
مننه. د ښار دننه یو ډیر مهم شی چې فرضاً د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې شته او دغه د ترافیک لپاره ډیر زیات عواید لري. ځزران صاحب د موټرو د پارکینګونو عواید دي چې د یو ښار لپاره بیخي طلایي پیسې دي. په کابل کې دیته د پخوا هم چندان توجه نه وسوي او اوس هم څه فکر کوي چې دا ډیر ضرور نه دی؟
نه بالکل شیبر سره متفق یم د خبرې سره. ما عربی متحده اماراتو ته سفر کړی و د هغو لپاره هلته د هر ځای کې پارکینګ و چې دغه دپاره مثلا د مایوب لپاره به ځانته پارکینګ و دغه دپاره د پارک ځای موجود و هغه هلته کله به چې موټر پارک کېده هلته به پارچه به اتومات له هغه نه راایستل کېده هغه ساعت و هغه به پکې قیدېده کومره چې هلته اوسېدل هغه پیسې به یې پرې کولې. دا ډېره ښه خبره ده. په تېر جمهوریت کې زه به دا خبره درته وکړم په دې باندې لوی جنګونه شوي وو دلته زمونږ هغه مایوب وروڼه چې د بدن غړي د لاسه ورکړي وو په زور به دغه د کابل میوند جاده کې او په نورو ځایونو کې هلته خپل ډنګونه بیا اخیستي وو. دا باید دوی ښاروالۍ ته د عواید نه تسلیمول بلکې دوی به خپل ځانونو لپاره اخیستل هلته به یې موټر هم په غیر معیاري شکل باندې پیسل پارک کول د دوکاندارانو چیغې به یو خوا ته راپورته پیاده روونه هغه به ټول د لاس پلورونکو له لورې بند شوي وو. اوس اسلامي امارات زه فکر کوم چې دې ناقصې ته توجه کړې ده او دغه ناقصه شاید رفع شي. د عوایدو یوه غټه سرچینه دغه ده او دوهم د عوایدو په رابطه ما هغه یوه خبره وکوله زه اوس نه پوهېږم چې اوس څنګه شوي دي. په مخ کې دغه تخنیکی ورکشاپونه چې خلکو جوړ کړي وو له دغه نه هم څه نه اخیستل کېده فقط یوازې هماغه څه به اخیستل کېده چې چا دوکان نیوله او شخص به کرایه ورکوله هغه شخص که کومه مالیه او کوم شی ورکول ښاروالۍ یا فیصله بل کوم ارګان ته نه پوهېدم. دغه که معیار ته راوګرځي دغه شیان معیار ته راوګرځي خلک توجه کوي خلک خپل مسؤلیت وګڼي لکه د خپل کور په دروازه باندې چې موټر نه باسي چې یو بل خواته ونه لګېږي موټر مې فیصله خوږ نه شي او زما د کور دروازه فیصله خوږ نه شي او کور دیوال په خراش نشي دغه سی او توجه چې وکوي چې دغه سم سړک زما د کور لار ده دغه سړک د وطن زما کور ده دغه وطن زما خپل مینه ده. زه فکر کوم هغه مسولیت چې دولت په سلو کې 50 دولت واخلي او دا 50 ملت ورسره همکار شي ممید شي. زه فکر کوم دغه ټول څه حلږي.
مننه.
زه کوم پوسټ واخلي چې دغه پارکینګونه اصلا پارکینګونه په افغانستان کې شتون نه لري. اوس یو څه کم کار جوړ شي وي په کابل کې پارکینګونه شتون نه لري د سړک د غاړې په هر ځای کې چې شا غوښتل هلته به موټر فیصله درو که اوس دغه عواید ښاروالۍ راټول کړي او ښاروالۍ ډېره جدیده په دې رابطه حتی د لاس لورونکي هم دوی نه پرېږدي د هغوی نه هم
مننه سازران صاحب. افغان صاحب د پارکینګونو په برخه کې ستاسو نظر په لنډو واخلم او بیا تاسو خپل خبرونه په خلاصېدو ده خپل پیشنهاد وکړئ سي څه باید وسی په یو دوه درې په شکل باندې.
مننه. پارکینګونه دي چې موږ باید دغه شهري فرهنګ خلکو ته په دماغو کې ورو ورو ورپیچکاري کو یا ورزده کو ځکه که تاسو وګورئ کچېرې ته د کابل ښار کې وګرځي او دا په دې باندې نه کیږي دا باید د خلکو په دماغو کار وسي د موږ اوسنی وضعیت کار وسي. دا د دفتر
کې د دروازې شاته دا نه کیږي. دا باید مسولین چارواکي علایده دې ته باید یو کمیټه جوړ شي په دې باندې کارو کې چې څنګه کولای شي د نظم د خار نظم راوستای شي. اوس که تاسو وګورئ امارات لراتاګه سره په خار کې ریړو بدیل اغل ته غرپی جوړې سولې واغت حدیث دا ویل چې تاسو ته غربی او جوینا مشخص یو د غلطه وای بیا به د باندې فعالیت نه کوي. هغه یو په دوه نور هم زیات شو بیرته ما غمزه هغه دوکانونه هم
افغان صاحب تاسو پیشنهادونه په څول وخت په خلاصې دوره یو پیشنهاد کوي څه به
یو پیشنهاد هغه افغانان هغه متخصصین چې په نړیواله سطح باندې په نور دنیا کې دی یا په تیر نظام کې ول وسلتللی له افغانستان نه او ډېر ښه تجربه لري آماده په خو نه شي پیاده کوي هغه باندې یو افغان په هیڅ دغه د سیدی حکومت سره رابطه وکړي مربوطه.
کرتا ورزم پٹی یہ کرمائے.